ما کوشش کړی دی چې په کیسو کې سلیکشن وکړي ډېر تحقیق وکړم ډېر زده کړه وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدل ما کېدی شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه وو لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې وخت کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي. البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کدی کرکټر بیکګراوند ته راشو دا تاسو چې اشاره ورته وکړه له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وختو کې داسې وي پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادب یوې ډلې باندې فوکس کوو په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی ځکه که چېرې ټولو باندې اوشتري لکه د تورسۍ کیسه ده مثلا جنګ سوله چې ده زرګونه صفې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدېږي بیا نو په زرګونو صفو کې هم نه خلاصېږي ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی هغه ولې قهرجن دی هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد دا ټول بدګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو رخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې.
البته عمر صاحب چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2023 کال خو په ذهن کې نشته د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي د تولستوی په رنګ یې هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کرکټر جوړ کړی دا د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کېدی شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدی شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نه شي هغه ته بیا منطقي
او که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو مثلا بوډا او سیند یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده د همینګوی ناول ویخي کې د زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شي نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې له 80 کلنۍ را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما خو تاسو ته ویل چې کیدی شي کیسې کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضح خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کړم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا دغه افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی اوځي کې هغومره جالبه راځي مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنی دا د مختلف سټایلونو د کیسې لکه دلته فوکس پر ډېر مربوط دی خو معمولا که چېرې موږ یو چا کیسه کوو او د هغه بګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناول مو په کلي کې لري کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یې اغېز زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه
ممکن شي وي زه کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته وو سره له دې چې موضوعات مختلف وو سره له دې چې پېښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ته ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه ده کیسې په هکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو که چېرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس فعلا کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې 500 وار نه ډېر ګورم همه ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره داغه چې ما کیسه ختم شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره داغه لته لګه لس پنځه لس واره پس ګورم هغه بیا د سره بیا پکې چې ختم بیا ګورم بیا سره کله کله مې پام دی ته شي چې کیسې چې به له سره خواږه کله کله مې پام دی ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مپام نورو مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح هغه برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږمه چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله راسره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ما ته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي اصلاح کړو هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوریانې
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکټونکي هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه خوا لاړه په هغې خواځي تاسو څرنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټنګ به څه شی وي زمانه مکان زمان به څه شی وي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کرکټر کوم چې آیا کرکټر جالبه دی که نه بیا د دغه کرکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ورته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زه معمولا موضوع په کیسه کې شوګر څه تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پورې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلق ظاهرا نه احساسي دغه موضوع وي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم یا د سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام دي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا وي ماته اساسي شی چې د کرکټر دی او بیا وروسته د کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وشي دا بیا د تور شي برسه چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چې اول ناورو ته لیکم نو وروسته بیا زه پلاټو ته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده وړې وړې نه شروع کېږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي او جالبه بیا دا خپله ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ماته تقریبا 50% نه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکړم نور کرکټر ماته چې نه د سمز زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د شاشه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ماته نورې لارښوونې دغه کار دی غلطه چې سمز په دې لاړ شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ماته نورې لارښوونې نه یوازې کرکټر ټول کرکټر نور راته لارښوونې کوي چې نه داسې مزه ده دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمومه تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغیرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې زه تېنه پند اخلم چې دا دی زما کیسه ښه شوه بیا ښه شوه
له ښاغلي عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړۍ نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو ترلاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي همدا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه د خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنې وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریا ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځنیو کې او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړی
تاسو څنګه دغه مواد غره کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات موږ خپله ور اضافه کولی شو تر څو مواد یې ډیر شي، معلومات یې ډیر شي، بیا د خلکو د چې پلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي، هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پوره اختیار نه درکوي چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دوی تر ډېره جملې تا ته درکوي، ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالی چې دی، دا خو انتهایي مهم دی، د یاګانو اصلاح، ځکه دا ترجمانان شاید تر ډېرو کلونو پورې د خلکو د استفادې، نو په دې کې دقت ډېر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي؟ که هو، څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند یې شرسازي طب چاپریال ساتنې کمپیوټرساز اړوند یې کاروالي ولري، موږ ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژۍ پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت د ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې، د نورو ژبو څخه راځي، خلک یې سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبروي، هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبه کې دغسې نوښتونه وکړي، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې، پرمختللو هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دی، تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړئ، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته، هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، څنګه چې معلومات ډېر ورته اضافه کېږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
آیا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډېر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ډېر خوږ، موږ ټوله هڅه او کوشش دادی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېرې پښتو هغه ورته اضافه کړو، څونه چې معلومات ډېرې اضافه کېږي، هغونه ژبه پرمختګ کوي، هغونه د پرمختللو ژبو په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کېږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستا مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس، ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی، ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تاته معلومات ترکړي، ته یې بېرته ور اضافه کړي. یعنې اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څېر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې.
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دي چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسانو چې دې کار ته یو ژور کړی او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمې کوي. او مختلف ټولنې داسې شته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې تر څو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي تر څو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخت را رسیدلې. دا لوبه چې د هوا له سړې دو سره پیلې شي، ل څو اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. تاکل شوی ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلوبه لمنځنه یو پیړیو رئیس په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 13 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د اوزلوب شپږم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د اوزلوب له لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
اوزلوب د هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
اوزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په اوزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا اوزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه اتری ونیسی. کلونه کلونه باید زیار ویستل سی. ترڅو یو کس بریالی چپنداز سی. پهلوانمان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سندې 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو به پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلیدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سامند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دي هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلش ته ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منل بشه خوري، نیمه سل زر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 8 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کچولو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډېر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سنو شگون جوتے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا بیل، سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، سندھ سنو شگونا جوڑ کیو محل. سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سرگے غلے غلے رپے دلے